ریډیو دا زنیس اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم ک تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولی نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زمو همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورت یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعري پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زمونږ خپرونه ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
ولې مې دي چې تاسو ناول لیکئ؟ تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلې، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیکته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلې باور مې پکې.
استاسو د شاعری چې دا د پیچلې غنل کیږي او کرکتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کرکتن کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعري په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی کنه هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا د ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو دا فکر کوم چې که زما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ د هغه دننه که لږو ډېر امکان موجود هم دی که نه دا شاید هغه راکم کړي.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا ده چې معنی څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنی یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه، او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغ سره معامله هم داسې کوم، نو خلق بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ژدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم ہم کل
پختو صدا سے کلک تڑل مرا تڑلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره پر مراکیتا دوام ورکو
د شعر او ادب سره مکل رسمینه شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خله ماشومال زخه خو چونکه په یوداسي چاپریال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان تر متوجه کړم او بیا یو وخت اشراغ غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو منل سي عرب کار دی سي ته ماته دا شیخ خوند راکړي نو طرف ځان په وګوره سي شعر لیکل سم کې نسب لیکل او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اوم ټولګي کې وم چې بیا شعر مې لیکل دی او لاغه پس بیا په شعر پسې بقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او دا هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې
فهیم صاحب د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ د دې څه وجه ده شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي
یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا اتا تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سي هغه شاید ستا په نس باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښې هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کویټ ته تللی یم له کویټ سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګن هر قسم خزنده موجوده ده نو سړی به د چا چا جواب کوي نو خو بهر هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ودې ته څنګه ګوري
دا
البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او داغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان
دلته د کره کتنې کم بهیر چې د پخو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ییز ژبې چې دي د دې په والا د خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي آیا ترې و نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لا غوزه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده کې چې موږ په خپل تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړی نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته یې مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعری ظاهر ده کره کتنې په اخوا باندې خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه، یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی نو پاغه کی د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر ما باندې چې کوم ربط او تعلق وی هغه غمره مربوط هم وی او پرمختلون کې هم وی. خو چې چرته په مجموع کې ټولنې لدا سیالت سره مخامخ وي سی هغه بنیادی خاندګي سی یا سیوات سی هغه وستون ست مخامخ وي نو هغه ټولنه سی هغه لاغه علمی بهر زخه پات وی نو ظاهر عدالت بیا هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سی وی هغه هم هغه رنگ ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شیر تر سی رسوله. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسی زیات یو علمي کم یو.
په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړې دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله یا موټر پیزه لیکلی ده یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو دا هم لیکلی ده چېر؟
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستې ده خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډېر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو لاغه وجي زه خو بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومږي لکه غزل بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی او دا زه چې د کومې سیمې نه یم داغه فوک ډیر بډایه دی او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
کی عزت دے فرشتے دا من خدایا زمونگ ملک تکڑی راٹو لے
تو تیری یوگ سولی تو تیری یوگ سولی تو تیری یوگ سولی تو تیری یوگ سولی
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دے مزکی آغا خپل اولاد دے دا غزل آدر تو ہے یعنی مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سو دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني قضدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نشي فنا کولی نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکل دي لنډه کیسه خاکا تکل یا کوم مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکل دي کنه او کلی کلی مدي نو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مدي لیکل نو ولې مونږ دي لیکل
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د سینسری کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړې نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه فر دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړای سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایسي نو پرې شي ځکه چې ما سره داغه زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر دغه را سره موجود مواد را سره او ما په کار وایسي هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم ان شاء الله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن چې یو څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا شي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم کنه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د تاسو په یقین ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جاذب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدا مو هر ورځ زموږ ناشته ول او ادبی ناشته بکته ادبیات بچړل کېدل تنقیدی نشستونه بکېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپل افسانه او غزلی تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دا تنقید څه کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق کد غزل وکد افسانی ټیکنیک سو پدیشانو باندې تر هغه زیات په دلو کم چې مش په کتابونو کې ویل نه بیا کوټه تلالم په کوټه کې بیا د ملګری لیکوال چې کم دغه کنه هغه وخت مشران او محمود ایاز او سل جعفر او درویش خټک درویش درانه او نور ملګری امزولی خلیل باور دا ټول نو الته هم یو فعالیت خو ناشته پاست کېدلې او شعر مم لیکلی او ادبی هلو زلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندې ځای دی او دلته سی یو دوی ادبی دغه دی تنظیمونه دی په هغه کې هم داسې خبره روانه ډیره نه معلومیږي ورانه ډیره ده پکې نو مگر دا دی ما او تا او حاجی طیب او عارف تبسم او دا ملګری د احساس خټک دا خو موږ خو خپل ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې د مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا داغه کې تارسر سي دي زما خیال نه دی سي په اي اي یا په د مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې چې ها دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی شي چې دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی ستل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر دبیا با جرکلی دیوالو نوچوگی او بدر نرانو صاب بدر تماخو یرزم در سرا خانه دوران شجوگی یرزم در سرا خانه دوران شجوگی
دیار د پار درم سر جرم کب موجودی او بدر تراؤڑو صاف بدر تاپاہم یرزم در سر خانه دوران شجوگی یرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر تراؤڑو صاف بدر تاپاہم یرزم در سر خانه دوران شجوگی یرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر تراؤڑو صاف بدر تاپاہم یرزم در سر خانه دوران شجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اورئ. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کوي هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتني د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت مجوایي وڅه ته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چراغ لې نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکلو هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي. ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکری پکېږي، نیوکې پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناستي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناستي یا په یو غونډه کې ناستي، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې یو وخت داسې و مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې. نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي، کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لکھے، یعنی یو خاص ماحول در تپکار وی، یو خاص وقت پکار وی، کنا چې کم وخت راغه بس هغه وخت یو لیکي سنبالي کوي، او رکشي در نه سنبالاول ډیر نه کوي د شعرونو. کتاب مو چې نه وخت سوی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالاول او د محفوظولو طریقه مو سده په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر خو ما غدارنګي کنا سی ولا سی څومره ش شعر دی کبد شعر دی خو بهرال ډیر وخت را نه وخت مصرا را سی کل کل دا سی سی پزڑا مصرا برابر سم او آغا پورا سی یعنی دزتا تا پا یکین سر وایم اچ مطلب دا سی ام سیوی دی سی لس لس کالا لمانا یوی غزل اخیستی دا سی نیچی غزل پورا نئی خو آغا اتمنان نئی پورا سی برتی زب خراب کم گاڑے کم بیا نور پا کیولی کم بیا خراب کم بیا یو وقت دا سی را سی سی آغا خپل تکمیل تورس نو کل کل دا سی ام سیوی دی سی لس دو لس کالا یو شیر خپل د تکمیل په مرالی کې اخیست او کله کله داسې هم سی وی دي چې په درې څلور منټ کې ما پورا غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او زنم په خبر سیا کیفیت سی وی یا ماحول سی وی په چراغلی عموما داسې سی تازه دراغله او وخت نه کو پیدا نقشې نستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهر لږه ځای کوم نه هغه کوم مصر هم پیدا کما هغه چرته په یو کتاب میتاب کې ولیکم بیا چې په برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی.
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي، زه هم اوریدل غواړم، نو هم صاحب کا غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی.
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دوله غواړه د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د چمالی کلی د زنه پوهیږم ستاسو اوریدونکو ته به څومره اپیلو کې او لما سره دا مرسته کوي چې هم بموار پہ تیر شي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډیرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او ان شاء الله خوند به ترې واخلي. ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا مانا. دو ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لویا مانا. او شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا.
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه. همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی. په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی. په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو.
ډیر ښه.
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو. پلار د نیکه وسیت سپړي اخلي لزویا معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو. پلار د نیکه وسیت سپړي اخلي لزویا معنا. لپاس راغې سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه. لپاس راغې سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا. د دې تصویر تر شا لیدسي یو لویا معنا.
اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښیږي. مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې. په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډیر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی. خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع دا ده چې خوشحال ډیر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم. نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. ته خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا۔